السلام علیکم بشال ریډیو ته ستړي مشه اوریدونکو وخت په پیښور کې د غرمې 12 بجې نن د جمعې ورځ او د 2023 کال د مارچ 15 نیټه ده. زه فرخنده اسد مو په دې خبري سات کې هرکلی کوم. په روان یو سات کې د پاکستان پر سیاسي حالاتو او ځینو نورو موضوعاتو تاسو ته معلومات ترکو. خو لومړی راځو د دې سات خبرونو ته. وړاندې کوونکی شاهین بولیری دی.
سلام شهرم بیره دی وخت مهم خبر نه نن د قومي سملي غونډه په داسې حال کې کیږي چې اپوزیشن ډلو ورته د وزیر اعظم عمران خان پر ضد د بے باورۍ تحریک وړاندې کړی دی. د چین د بارونو چارو وزیر وانګ یی په کابل کې د طالب چارواکو سره ملاقاتونه کړي دي او ورسره د سیمې په امنیت او اقتصادي چارو خبرې کړي او لویدیځو متحدینو په یو سرمشریزه کې په روسیا نور بندیزونه اعلان کړي دي. د خبرونو تفصیل نن د قومي سملي غونډه په داسې حال کې کیږي چې اپوزیشن ډلو ورته د وزیر اعظم عمران خان پر ضد د بے باورۍ تحریک وړاندې کړی دی. د سملي سیکرټریټ پرون د غونډې په اړه یو 15 نکاتي حکمنامه جاری کړی چې پکې د حکومت خلاف د بے باورۍ تحریک هم شامل دی. خو کیدی شي د سملي د غړي خیال زمان د مرکېدو لقبلا په وړومبه ورځ اسمبلی ته د بحث لپاره وړاندې نشي. په دغه اړه پرون په لاهور کې خبر اعلان سره په خبرو کې د کورونو چارو وزیر شیخ رشید احمد اوهل
دا به کله وړاندې کیږي؟ په شپږشتم یا اتیشتم دا به سپیکر ته معلومه وي، خو په 15 به یوازې د خیر دعا کیږي.
په عین حال کې د غونډې پر مهال د امنیت ټینګ ساتلو لپاره سپیکر د سختو امنیتي ګامونو پورته کولو ویلي او د یوې اعلامیې له لارې یې د پارلمان په حدونو کې د وزیرانو د ساتونکو په ګډون د ټولو میلمنو پر راتګ بندیز لګولی دی. د پاکستان د انتخاباتو کمیشن پر وزیر اعظم عمران خان د بلدیاتي انتخاباتو په دویم پړاو کې د ضابط اخلاق څخه د سرغړونې له کبله 50,000 روپۍ جرمانه لګولې ده. د کمیشن چارواکي وایي وزیر اعظم ته د مارچ په 20 د هغه د سکتر د لارې 2 ځله خبر ورکړی و چې راشي او سپیناوی وکړي. د انتخاباتي کمیشن ملکن ضلع چارواکي ضیاءالرحمن لخوا په یو اعلامیه کې ویل شوي چې وزیر اعظم په درګې کې د مارچ په 13 په جلسې کولو سره له ضابط اخلاق سرغړونه کړې. دا په یو ونه کې دریم ځل دی چې وزیر اعظم د انتخاباتو د ضابط اخلاق څخه د سرغړونو له کبله د جرمانې سره مخ کیږي. د چین د بارونو چارو وزیر وانګ یی په کابل کې د طالب چارواکو سره ملاقاتونه کړي او ورسره د سیمې په امنیت او اقتصادي چارو خبرې کړي دي. نوموړی پرون کابل ته په داسې حال کې سفر کړی دی چې را روانو ونی بیجینګ د افغانستان د ګاونډي هیوادونو د مشرانو د یوې غونډې کوربه دی. چین د طالبانو حکومت په رسمي توګه نه دی منلی، خو تیر کال یې له افغانستانه په تاده کې د بهرنیو ځواکونو او سفارتکارانو د وتلو پر مهال خپل سفارت پرانستې ساتلی وو. د چین د بارونو چارو وزارت لخوا په خپور شوي یو بیان کې وانګي ویلي چین هیله من دی چې افغانستان به خپل ژمنه پوره کوي او له بهره به هیچ چا ته اجازه ورنکړي چې د افغانستان خاوره د ګاونډیانو په مخالفت او یا د نورو قانونو امنیت ته د زیان رسولو لپاره د الې په توګه وکاروي. په بیان کې راغلي چې د یوې لارې او یوې سیمې په پروژه کې د افغانستان د شرکت هرکلی کوي. د هغه نړیوال پلان دی چې چین لا په نړۍ کې د تاسیساتو او سرمایه‌کارۍ په پروژو کې لا ډېر ځای ورکوي. او لویدیځو متحدینو په یو سرمشریزه کې په روسیا نور بندیزونه عملي کړي او ژمنه یې کړې ده چې یوکراین ته به نورې پوځي او بشري مرستې هم ورکوي. د غونډې مرام د روسیې د فوځي یرغل په ځواب کې یو متفقه عکس العمل مخې ته راوړل وو. دا پریکړې پرون په برسلس کې په یو بل پسې په هغه سرمشریزه غونډو کې وشوې چې د ناټو او اروپایي اتحاد او نړۍ د اوو ځواکمنو هیوادونو د ډلې مشرانو پکې ګډون وکړ. د امریکا ولسمشر جو بایډن وویل چې د روسیې یرغل د ناټو، اروپایي اتحادیې او جی اوو ډلې ترمنځ لوی یووالی رامنځته کړی دی. امریکا د روسیې پر ضد بندیزونه پراخه کړي او په درزنونو روسیې دفاعي شرکتونه د روسیې د دولتي دوما 328 غړي او د روسیې د سترې مالیاتي ادارې سبیر بینک مشرې پکې شامل کړی دی. ولسمشر بایډن د بشري مرستو په ترڅ کې د 1 بلیون ډالر اضافي مرستو اعلان هم کړی دی. دا وو د دې وخت خبرونه.
خبرونه مو زموږ د همکار شاهین بولیری نه اوریدو. تاسو د مشال ریډیو تازه خبرونه او رپورټونه زموږ پر ویب پاڼه مشال ریډیو .com هم اوریدلی او لوستلی شئ. په روان یو سات کې بواوري نن په اسلام آباد کې د وزیر اعظم عمران خان خلاف د عدم اعتماد پر تحریک تکامی سملی مهمه غونډه ترسره کیږي. بل خوا سیډونکو وای
عمران خان صاحب او د نورو مشرانو یو بل سره تګ را تګ او غینه دی یو بل بیلې دل هغه ټولې خبرې چې تاسو ګورئ نو بظاهره خدای څخه ښکاري چې دا لوبه چې کومه ده د عمران خان صاحب لاس نه وتی ده.
د خیبر ډیسټریک اند سیشن جج ضلعي پولیسو ته په یو لیګل شوي خط کې ویلي چې په دې ضلع کې دی د جسټس او پیس اختیارات یوازې عدالتونو ته ورکړی شي.
نو مطلب د خبرې دا چې تاسو د بل چا په ډایرکشن چرته تفتیش کې یا په اف آی آر درج کولو یا نه درج کولو کې کار ونه کوي، ځکه چې قانونا دا د سول اختیارات دا د سیشن جج کې دی شي.
او د خیبر پختونخوا نرخزیان وایي د راتلونکي ګل په ورځ به د پېښور پریس کلب مخې ته د خپلو حقونو لپاره احتجاج کوي.
بس مو غیر محفوظ یو او د حکومت نه سم مطالبه کوو، په مطالبو باندې موږ دومره ستړي شو دا څلور غټه غټې باقي وشوي نو په دې باندې زموږ تاسو تحفظ نشته.
له مشال سره یې واوري تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو. نن د کامی سملی مهمه غونډه په اسلام آباد کې ترسره کیږي. دا غونډه د اپوزیشن ډلو په خواست را بلل شوې ده چې په کې بعد وزیر اعظم عمران خان پر ضد د بے باورۍ په تحریک بحثونه کیږي. د اجلاس پر مهال سخت امنیتي ګامونه پورته کړل شوي دي او سپیکر د پارلمان حدونو ته د غیر متعلقه کسانو پر راتګ بندیزونه لګولي دي. په دې اړه وروستي حال مو په اسلام آباد کې د مشال ریډیو خبریال ګوهر مسجد نه پوښتلی.
هغه په اړه په 8 مارچ باندې دا یو ریکویزیشن جمع شوی او په هغه سلسله کې نن د قومي اسمبلی اولنۍ ورځ غونډه بکی کی. دا غونډه وخت چې دی د پاکستان په وخت باندې 11 بجې به شروع کیږي او په دې کې چې کوم بنیادی شیزونه نن یې دي هغه به دا وی چې د اجلاس غونډه چې شروع شي او په اجلاس غونډه کې به چې کله کوم د قومي اسمبلی غړي یو دوه کسان په دې منځ کې مړ شوی دی هغه د پاره به دعاګانې وشي او هغه نه پس په بیا د قومي اسمبلی غونډه زندول کیږي، ځکه چې د جمعې ورځ ده او د جمعې لمانځه نه پس په کاروایی به بند شي.
فلغ ما د ایجنډا خبره کوله چې د ایجنډا باندې د عدم اعتماد تحریک شامل دی نه دی شامل؟
بالکل بالکل، دیکھیے دا عدم اعتماد دا نور تحریکونه هم ور سره شامل دي، خو پاغه کې چې کم مهم سیز دی پاغه کې دا عدم اعتماد ایجنډا کې هم شامل دي. او دا عدم اعتماد تحریک چې دی هغه به داسې په دریم ورځ باندې سلورم ورځ باندې دوی را مخکې کوي. په ایجنډا کې دغه سیز واضح کړی نه دی چې دا کوم عدم اعتماد ووټینګ دی دا به په اولنۍ ورځ راوړل شي، خو دلته نن د سیکیورټي په حواله سره ډېر چارواکي تعینات کړي دي او دا ریډ زون او د پارلیمنت چې کوم سیکیورټي دا هغه سخته کړې ده، کلکه کړې ده، د تګ د راتګ خلکو دپاره هم پکې مشکلات دي. خصوصي کارډونه چې چاته جوړ شوي دي هغوی ته په دې طرف باندې د تګ د راتګ اجازه ده.
اوریدونکو، په داسې حال کې چې په پاکستان کې سیاسي حرارت په لوړېدو دی، اپوزیشن او حکومت دواړو په اسلام آباد کې د ولسي غونډو او لاریونونو اعلان کړی دی. پاکستان جمهوری تحریک په اسلام آباد کې د اسلامي همکارۍ سازمان د غونډې له کبله د مارچ پر 23 خپل لاریون ځنډولی و، خو اوس یې اعلان کړی چې د مارچ په 26 به لاریون کوي. بلخوا وزیر اعظم عمران خان هم د مارچ په 23 په اسلام آباد کې د یوې لوی ولسي غونډې را جوړولو اعلان کړی دی. په عین حال کې نن په اسلام آباد کې د قومي سملی مهمه غونډه هم ترسره کیږي. په دې اړه نور تفصیل د غلام غوث په دې رپورت کې و.
په پاکستان جمهوریت تحریک کې د شامل ګوندونو سیاستوال وایي په اسلام آباد کې د اسلامي هیوادونو د کانفرنس په وجه یې د اسلام آباد په لور په 23 مارچ د لاریون پلان بدل کړو او اوس به دوی د مارچ په 26 نیټه اسلام آباد ته رسي. په دغه لړ کې د مارچ په 23 نیټه د جمعیت علماء اسلام پی قافله د کراچۍ نه د اسلام آباد په لور را روانه شوه او د مسلم لیگ نون قافله د مارچ په 23 نیټه له کراچۍ څخه را روانه شوې ده. د جمعیت علماء اسلام پی ویان جلیل جان وایي د پاکستان جمهوری تحریک مشر مولانا فضل الرحمن به د مارچ په 26 نیټه له ډیرا اسماعیل خان د اسلام آباد په لور روانيږي. دا په داسې حال کې ده چې وزیر اعظم عمران خان هم د مارچ په 28 نیټه په پریډ ګراوند اسلام آباد کې د یوې لویې جلسې اعلان کړی دی. د جمعیت علماء اسلام پی ویان جلیل جان د زیارت په ورځ مشال ریډیو ته وویل چې دوی د ګرانۍ په لړ کې د حکومت په ضد د جلسې اعلان کړی دی، خو حکومت دی واضح کړی چې دوی د چا خلاف جلسه کوي.
تصادم لاړه چې د حکومت اختیار کړی ده د مونږ مارچ چې دی دا د درې میاشتو مخکې نه ټاکل شوی دی. نو بیا صرف تاریخ مونږ ورکړی دی 23 مارچ سوجا، باقي خو حکومت تاسو وګورئ چې کله حکومت د ایوان اکثریت لاس ته لاړو نو هغه بیا د عوامي خلکو ته هغه خو چې تاسو راشي حکومت مظاهره وکړي او خلک
خود مارچ په 23 نیټه د وزیر اعظم عمران خان لخوا د اسلام آباد د جلسې په اړه په خپور شوی ویډیوي بیان کې هغه په اسلام آباد کې د واکمن ګوند د جلسې د مقصد په اړه دا ډول خبرې اترې کړې دي. دا د دې لپاره را یوځای شوی دی چې د پارلمان د غړو زمیر په پیسو واخلي. زه غواړم چې زما ټول قام ما سره په 28 د دې پیغام لپاره راووزی چې مونږ د بدی سره ملګری نه یو بلکې خلاف یو. د خبریال او سیړونکي محمود جان بابر نمی د حکومت د رانسکورولو او د حکومت د بچکولو لپاره د عدم اعتماد ترڅنګ د جلسو جلوسونو د معاملاتو په اړه پوښتنه وکړه، نو په ځواب کې هغه وویل
عمران خان صاحب او د نورو مشرانو یو بل سره تګ را تګ وغینه دی یو بل بې لیدل هغه ټولې خبرې چې تاسو ګورئ نو بظاهر خدا سي ښکاري چې دا لوبه چې کومه ده نو د عمران خان صاحب د لاس نه وتی ده. خبره دا ده چې اوس هم کم از کم د عوامي پرشر چې کوم دی د دې د اچولو دغه یو لار دی سره پاتې شته، نو بظاهر دا سي ښکاري چې دوی به دا لار به هم استعمالوي او دې سره به دې پیغام ورکوي که دا حکومت ختمیږي او موږ واپس سړک ته ځو نو دا کار موږ په ټول پاکستان کې به جاری ساتلی هم شو. کار حکومت پر راځي نو موږ دا هم کولی شو او که چا هم زموږ په لرې کولو کې څه کردار ادا کړی وي بیا به موږ هغې ته هم مشکلات جوړو. نو په هغې کې سیاسي خلک هم شته او زما خیال دی سرکاري خلک هم پکې سناسه شته.
د قومي اسمبلۍ غونډه د مارچ په 15 نیټه رابللې شوې ده، خو د داخله چارو وزیر شیخ رشید احمد په لاهور کې د مارچ په 23 نیټه له خبریالانو سره په خبرو اترو کې وویل چې دا اختیار د اسمبلۍ د سپیکر سره دی چې هغه کله د عدم اعتماد تحریک ته په اسمبلۍ کې د وړاندې کولو زی ورکوي. دا چې په کومه ورځ دا تحریک اسمبلۍ ته راشي نو د 3 ورځو نه تر 4 ورځو پورې په اسمبلۍ کې د دې وړاندې کول لازم دي. دا به کله وړاندې کیږي؟ په 6 یا 8 دا به سپیکر ته معلومه وي، خو په 15 به یوازې د خیر دعا کیږي. که یو خواته د اسلام آباد په لور د لاریونونو هلې ځلې روانې دي، نو بل اړخ ته په قومي اسمبلۍ کې د عدم اعتماد د کامیابولو یا ناکامولو لپاره د حکمران ګوند او د حزبي اختلاف د ګوندونو هلې ځلې او صلاح مشورې هم روانې دي. په دې روانو تودو سیاسي حالاتو کې د سپریم کورټ بار اسوسییشن لخوا په اسلام آباد کې د حکومت او اپوزیشن د جلسو جلوسونو پر مهال د ممکنه ټکراو د مخنیوي لپاره په سپریم کورټ کې یو کیس هم درج کړی شوی دی او د مارچ د 23 نیټې نه د سپریم کورټ لارجر بینچ د دغې مقدمې سماعت هم کوي.
د مشال ریډیو د جمعې ورځې 19 پروګرامونه
هارون بچا هنري غړی
پلسنی مو بجو
د مشال پنوم
په یوونی مو بجا
مشال آنلاین
په دونی مو بجو
روخانه مستقبل
په پاوکم دریو بجو
حجرا
په درینی مو بجو
د ځوانانو غږ
په سلورو بجو.
د خیبر ضلع ډیسټریکټ اینڈ سیشن جج ضلع پولیسو ته په یو لیول شوي لیک کې ویلي چې په دې ضلع کې د جسټس او پیس اختیارات یوازې عدالتونه استعمالولی شي او انتظامی چارواکي دا واک نه لري چې پولیسو ته د اف آی آر درجولو امر وکړي او یا هم نور عدالتي قوانین عملي کړي. دا په داسې حال کې ده چې یوه اونۍ وړاندې د خیبر پختونخوا د کورنیو او قبایلي چارو څانګې یوه اعلامیه خپره کړې وه چې دوی په قبایلي ضلعو کې ډیپټي کمشنر مشرانو ته د جسټس او پیس اختیارات ورکول غواړي چې هلته د خلکو ترمنځ د لانجو په هواري کې اساني پیدا کړي. خو قانون پوهان بیا وایي چې د آئین د 15مې مادې سی آر پی سی لاندې یوازې سیشن جج مجاز دی چې د جسټس او پیس واک استعمال کړي. په دې اړه نور حال د سیمینا د مشال ریډیو خبریال فرهاد شینواره راکوي.
د خیبر ډیسټریکټ اینڈ سیشن جج هدایت الله خان له دفتره په خبره شوې خبر پاڼه کې ویلي شوی چې د 15مې آئینی بدلون لاندې د فاټاپ خیبر پښتونخوا کې ورګډې دونه پس هلته ټول صوبایي او وفاقي قوانین عملي شوي او د خیبر په ګډون په ټولو قبایلي ضلعو کې ډیسټریکټ اینڈ سیشن کورټس یا ضلعي عدالتونه جوړ شوي او فعال دي. ډیسټریکټ اینڈ سیشن جج هدایت الله خان د مارچ په 21مې نیټه د خیبر ضلع پولیسو مشر ڈی پی او محمد عمران ته یو لیک استولی او په هغه کې ورته واضح کړی چې په دې ضلع کې عدالتي اختیارات یوازې ضلع عدالتونه کارولی شي، یعنی کوم انتظامی افسر د دې مجاز نه دی چې پولیسو ته د یو درخواست کوونکي په وینا د چا په ضد اف آی آر درج کولو امر وکړي. که پولیس د چا اف آی آر نه درج کوي نو عدالت به په خپل د جسټس آف پیس اختیارات کارولی شي او پولیسو ته امر کولی شي چې اف آی آر درج کړي. په خیبر کې قانون پوه ایډوکیټ فرهاد اپریدی مشال ریډیو ته د دغه قوانینو وضاحت صدا سره کوي.
سی آر پی سی دفعه 25 یا سیکشن 25 چې وګوره پاغه کې د جسټس آف د پیس یو کوالیفیکیشن دی چې دا به د متعلقه ضلع یا د متعلقه علاقې چې د کم ټریټوریل جورسډیکشن دی دا هغه کې به دا سیشن جج وي بطور سیشن جج. بیا د جسټس آف د پیس سره یا بطور سیشن جج چې دی کله امپاور شي د سره بیا نور اختیارات دي چې دا د خپل پاور ډیلیګیټ کوي شي اډیشنل سیشن جج ته. بیوروکریسي دا په خامخا په سناسه طریقه باندې دلته بلد دي چې دی په دغه مرج ډیسټریکټ کې ځان ته بیا هم اختیارات ګوري او چې چرتا دیتا سمون خوری او سگنجائش وینو اغل پل خی اختیارات گوری.
ایڈوکیٹ فرهاد اپریدی زیاد اکڑا چی ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج ڈی پی او تا اخکار لیکلی چی پولیس یوازی دا عدالت پو وینا زنی کارونا تر سرکولو تا پابندی.
نو تاسو که دا سیشن جج سیب لیٹر او گوری دے ڈی پی او تا یا پولیسو تا دا کڑے دے کنوے کڑے دے زکا چی دا پولیسو اختیارات تینو اغا وی چی زب بطور جسٹس آف دا پیس دلتا کار کوما او دغه اختیارات هیڅ څوک زمانه بغیر نشي استعمالولې. نو مطلب د خبرې دا چې تاسو د بل چا په ډایرکشن چرته تفتیش کې یا په اف آی آر درج کولو یا نه درج کولو کې کار ونه کوي، ځکه چې قانونن دا د سول اختیارات دا د سیشن جج کې دي شي. نو ما په خیال چې سیشن جج سه په دغه ځای کې معقول دی او ډیر یو مستند دغه کړی دی او هغه خبرداري په دې خاطر ورکړي دی چې سبا سه نه چرته په ډی سی یا دفتر کې کاروایی شروع نشي او خلک درخواست سونه یو نسیجه اف آی آر نه کیږي او نه کیږي او تفتیشونه بدل کرا بدل کا. نو په دغه خاطر باندې دا وضاحت ضروری و چې د دفعه 25 لاندې سی آر پی سی د کریمینل پروسیجر کوډوم د دغه 22 بینه بعد دفعه 25 راځي دا غی لاندې صرف سیشن جج امپاور کې دی شي بطور جسټس اف د پیس بل یو اتارټی نشي کېده.
دا په داسې حال کې دا چې وونه وړاندې د خیبر پختونخوا هوم ان ټرایبل افیرز محکمې یو نوټیفیکیشن جاری کړی وو چې دوی په قبایلي ضلعو کې ډیپټي کمشنرانو ته د آئین د 22مې اے سی آر پی سی لاندې د پیس اف جسټس اختیارات ورکول غواړي چې هلته د خلکو ترمنځ د لانجو په هواري کې اساني پیدا کړي او په عدالتونو باندې بوج راکم کړي. د فاټاپ خیبر پختونخوا کې ورګډې دونه پس هلته ډیپټي کمشنرانو په نگرانۍ کې د ای ډی آر په نوم د مشرانو کونسلونه هم جوړ شوي او دې لپاره باقاعده په صوبایي اسمبلۍ کې قانون سازی شوي، یعنی دې کونسل ته دوه فریقین په خپله خوښه باندې خپلې لانجې ورسپارلی شي او چې جرګه پرې فیصله وکړي نو دا به ډیپټي کمشنر اټیسټ کوي او قانوني حیثیت به ورته حاصل وي. فرهاد شینواری، مشال ریڈیو، خیبر.
مشال آن لائن
د بیان ازادۍ په اړه بحث
په دې خبرونه کې به واورئ چې د بیان ازادي څومره ارزښت لري او خلک ترې څنګه ګټه اخیستلی شي.
په مشال آنلاین خبرونه کې به مو پر انټرنیټ له روانو تودو بحثونو هم خبرو.
دا خبرونه د هرې چهارشنبه په ورځ په درې نیمو او د هرې جمعې په ورځ په دوه نیمو بجو له مشال رادیو وو.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو د خیبر پښتونخوا نرخزیان وای تراتلون کې ګل پورس به په پیښور پریس کلب مخې ته د خپل حقونو لپاره په احتجاج لاس پورې کوي. د نرخزیانو د اتحادی مشان وای د تیرې سمو دینه په نرخزیانو بریدونه ډیر شوي دي خو هیڅوک یې پښتنه نه کوي. د دوی په وینا مجبور دي چې سړکونو ته راوځي او د خپل ژوند لپاره آواز پورته کړي. بلخوا د واکمن تحریک انصاف ته اسمبلی غړي وای د نرخزیانو د امنیت په اړه په ټوله صوبه کې ضلع انتظامیو ته هدایات جاری کړي او هڅه به کوي چې د دوی امنیت یقیني کړي. د حقونو فعالان وایي په پاکستان کې له مخکې نه نرخزیان د تشدد ښکار دي خو اوس د رپورټ کېدو له وجې زیات شمیر پیښې مخې ته راسي. په دې اړه نور تفصیل د ملیحا میرزا ته ناورو.
د خیبر پښتونخوا د نرخزیانو سازمان وای چې د مارچ په 28مه په پیښور پریس کلب کې د صوبې خواجه سرا راټولېږي او له حکومت به د خپل تحفظ غوښتنه کوي. د خیبر پښتونخوا خواجه سرا اسوسییشن صوبایي مشر ارزو خان د مارچ پر 24مه مشال ریډیو ته وویل چې په داروستو کې په بیلابیلو بریدونو کې یو شمېر نرخزی وژل شوي، ژوبل شوي او نورې پکې معذوره شوي خو تر اوسه برید کوونکي له سزا بچ پاتې دي. هغې وویل چې د ګل په ورځ د خپلو حقونو مطالبې لپاره سره راټولېږي.
بس مو غیر محفوظ یو او د حکومت نو سم مطالبه کو په مطالبه باندې موږ دومره ستړي شو دا څلور غټه غټه باقی وشوي نو په دې باندې زموږ تاسو ته تحفظ نشته دی. زموږ ملزمان چې کوم دي هغه اوس پورې فرار دي او حکومت پولیس چې کوم دی په دې کې ناکام دی. زه خدای ریانې ما چې دومره غټه غټه باقی کیږي په میډیا سوشل میډیا دومره وایرل کیږي نو وزیر اعلی محمود صاحب چرته دی او وزیر اعظم عمران خان صاحب چرته دی. هیڅ تحفظ موږ ته نشته دی او د دې تحفظ لپاره موږ غټ کانفرنس کوو د پیر پورې باندې غټه درنه به ورکو د اسمبلی حاله پورې پیدل بزو او دا زمونږ د حکومت نه مطالبه چې خدای دې دپاره چې کوم دی زمونږ د خواجه سرا او وجل بند کوي.
دوی دا خبره وروسته لاغې کوي چې په تیرو دریو میاشتو کې په خیبر پښتونخوا کې پر نرخزیانو یو شمېر بریدونه شوي دي. د مارچ په 18مه په مردان کې د چاند په نوم یوه نرخزې او په پېښور کې په بل وخت مانور نومې خواجه سره ووژل شوې. مخکې په بنو کې په یو تقریب کې یوه نرخزې په ډزو ووژل شوه. په پېښور کې د ډزو په یو بله پېښه کې یوه خواجه سره معذوره شوه او په مانسیره کې په 500 خواجه سره د ډزو وروسته یوه معذوره او بله نرخزې ووژل شوه. د نرخزیانو د حقونو فعالان د دغو پېښو غندنه کوي او وایي چې په کار د دغه طبقې حکومت د خوندي ساتلو لپاره حکومت کوټلي ګامونه پورته کړي. په پېښور کې د نرخزیانو د حقونو لپاره کارکونکي تیمور کمال د مارچ په 28مه مشال ریډیو ته وویل چې پر نرخزیانو د تشدد واقعات مخکې هم کېدل خو رپورټ کېدل نه. نوموړي وویل چې د نرخزیانو ملګري، خپلوان او شاوخوا یې بې تعلیمه خلک ځوروي او دا ډول پېښې مخې ته راځي. د دې ترڅنګ د پلټنو کمزورې نظام هم د دا قسمه پېښو مهم لامل دی. په پېښور کې د بلو وینز په نوم اداره د نرخزیانو لپاره کار کوي. د بلو وینز یو چارواکی او مدني فعال قمر نسیم د مارچ په 24مه مشال ریډیو ته وویل د نرخزیانو د کار نوعیت او په موجوده قوانینو عمل درآمد نه کېدل هغه وجوهات دي چې داسې زیاتې پېښې کیږي.
د خواجه سراو حوالې سره چې کوم قانون په 2018 کې جوړ کړل شوی دی بدقسمتي دا ده چې د پاکستان په څلورو والو صوبو کې د دې قانون حوالې سره عمل درآمد چې کوم دی نو هغه ډېر کم دی. د ادارو د خواجه سراو مسایلو حوالې سره چې کوم سمج بوت دے اگر ډیر کم دے او په قانون کې چې د کم تربیت خبره د پولیس د هیلث یا د نورو سرکاري ادارو د لپاره شوی وا هغه بدقسمتي دار چې په تیر دوه کالو کې پاره حواله سره څه قابلیت ذکر عمل نه دی شوی. چې دا بدقسمتي ده چې د خواجه سراو یو لوی تعداد د میوزیک د ډانس او د یا د سیکس ورک سره تړلی شوی دي نو په دې کې رسک فیکٹر د تشدد یا د داسې قسمو واقعات زیات وي.
ڈبلیو وینس شمیر خائی چې تیر کال په خیبر پختونخوا کې نه نرخزیانې وژل شوې. د ادارې لشمیرو سره سم په خیبر پختونخوا کې د 2015 نه تر اوسه نوی خواجه سره وژل شوې دي. په خیبر پختونخوا اسمبلی کې د واکمن تحریک انصاف ګوند غړي پختونیار خان د مارچ په 24مه مشال ریډیو ته وویل چې د دوی حکومت په نرخزیانو د هر ډول تشدد غندنه کوي او د هغوی ژوند خوندي ساتلو لپاره د صوبې مقامي انتظامیې ته هدایت ورکړی دی.
حکومت هم لګیا دی خپل سونه وسایل دی خپل بر وقار راوړي لګیا دي ډسټرکټ ټو ډسټرکټ هغه د اډمنسټریشن سره دا خبره اوچته کړې ده چې به تاسو باندې لوکل ساته باندې د خلکو سره تاسو خبره مو کې د سره نسته مو کې د سره جرګه مو کې د ټیم پروټیکشن هم حاصل شي او دې تم بیا په کار د خپل د دایره د اختیار د رکار لاندې د دایره او د اختیار د دین د مذهب نه بهر خبره نه هغه لاندې دی مو خپل د کلی کوم دی لګي چې خپل کردار د کوي دغه نه مسوا هټ نه دی سبا یو ګورنمنت د احکامات لاندې لاندې ضلع ستر باندې کوم ډیسټریکټ اډمنستریشن دی هغه د دې اړه باندې
په پاکستان کې د 2018 کال د سرشمیرنې لمخه په هغه هیواد کې 300 زیات خواجه سره دي. په دې کې شاوخوا 900 هغه په خیبر پښتونخوا کې دي. خو د فعالانو په خبره د دغه طبقې اصل شمیر تر دې ډیر زیات دی. فعالان وایي نرخزیانو ته د کار روزګار موقع برابرولو په موجوده قوانینو سم عمل درآمد د هغوی د خیر ښېګڼې پروګرامونو او د پولیسو په ګډون په نورو ادارو کې د دغه طبقې لپاره د ضبط اخلاق مقررولو سره په داسې پیښو کې کمی راتلی شي.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو د خیبر پختونخوا په 13 ضلعو کې د مارچ پر 13مه بلدیاتي انتخابات کیدونکي دي چې پکې د ملکن ډیویژن 9 ضلع هم شامل دي. د بلدیاتي انتخاباتو لپاره ټولو ځایونو کې جلسې او غونډې روانې دي چې سوات ضلع هم پکې شامل ده. دا چې د سوات ولس له بلدیاتي نمائندګانو سره تمه لري په دې اړه د مشال ریډیو خبریال نیاز احمد خان له ځینو خلکو سره خبرې کړې دي او دا رپورټ یې را لیکلی.
په بلدیاتی نظام کې د هر وارډ په کچه درې جنرال کونسلران د ښځو مزدورانو کزلمو او کوم ځای چې اقلیت وي یو سیټ مختص شوی. د ملکن ډیویژن تحصیلي بابوزی میر او نورو نمائندګانو په اړه د منګوري خار باز تنان وایي
زمانو په ځل خالق ته
څه کار کوي
زه غاړې کړم
او د کوم ځای کې
د څنګه وټه زمنګ لا یو کار نه کوي بس باز د خان سره ها جنگ کوي زه وخت په غوړ غاډیر کوي کار نه موږ ډیر کوي.
عمران خان نیمل جی پټ کیس جو مالی مسر جی خدای زه رکشي رور یم کنه او لکه 24 غنټه دار روډ بلګي نو موږ چیرې دا جنازګا د لاسړي جات رشي بل دني ګل دار روډ بنې نو رش ډیر سی واشه درشت لا سمګ مزدوري نشو کوله موږ دا وای چیرې دا جنازګا روډ دی ونوي شي
زمنګوري شادری وتکی پوخانه ناظم شیرالم کا کوي چې تیر بل دی انتخاباتو کې هم سخاص ترقیتی کولو نه وشوي ځکه د پکې اوس حصہ نه داغسته دی وای نمائندګانو ته اختیار نه ورکوي.
نو به دا بل دی الیکشن چې کوم دی ماته ماشي او کېل خاريږي او ځکه چې په دې ملک کې کوم زمینی حقایق دی هغه زمینی حقایق 70 سال پورې موږ پستر ګبانی سونه لیدو مسجد زمنګ د منګوري خار کې کوم دی تکلیفات دي او هغه تکلیفات چې کوم دی د ټولو په مخ کې دي چې د ګندګۍ څخه حل له د صفایي څخه حل له
د منګوري اقلیت سره تعلق لرونکي زلمه همیش کومر وای چې دوی خو هم وټوم ورکوي خو د اقلیت لپاره هم خپل مشر تاکي او دوی دغه تمه لري چې د اقلیتو مسلې به مقامي نماینده حل کوي.
د ماینارټي چې ته یو په معاشره کې یو خپل مشر ملو شنو دا هغه د پر ډیر خبر ده ول چې هغه ډایرک هغه پسې تلی شي خپل مسله ورته ویلې شي بل دا خبر ده چې ماینارټي کینډیډیټ د ماینارټي مسلو نه به خبرې جي نو دا لوکل ګورنمنټ کې زموږ سره یو ډیر ښه دغه دی چې دوی په کې د اقلیتو ووټو می خو درې
په سوال کې دا وخت وو تحصیلونو کې سشپک 50 تنان د یو میر او شپک تحصیلونو چیرمن لپاره د پارټي په کچه په مقابله کې دي. د ترڅنګ د شپک نوی وارډون لپاره په سلګونو امیدواران د کونسل په کچه انتخاباتو کې برخه اخلي. نیاز احمد خان مشال ریډیو سوات.
تبصری شننی خبرونه رپورټونه
عکسونه ویډیوګانې او د مشال اونیزه خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې اوریدلې او لیدلې شي.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ ورېدونکو د غرمې د 12 بجې کېدونکې د لند خبرونه د شاهین بنیرین اورو.
د
دغه مشهد دی وخت مهم خبرونه نن د قومي سملې غونډه په داسې حال کې کیږي چې اپوزیشن ډل ورته د وزیر اعظم عمران خان پر ضد د بې باورۍ تحریک وړاندې کړی دی. د اسمبلی سیکرټریټ پرون د غونډې په اړه یو 15 نوکاتي حکمنامه جاری کړی چې پکې د حکومت خلاف د بې باورۍ تحریک هم شامل دی. په عین حال کې د غونډې پر مهال د امنیت ټینګ ساتلو لپاره سپیکر د سختو امنیتي ګامونو پورته کولو ویلي دي. د پاکستان د انتخاباتو کمیشن پر وزیر اعظم عمران خان د بلدیاتي انتخاباتو په دویم پړاو کې د ضابط اخلاق څخه د سرغړونې له کبله 50,000 روپۍ جرمانه لګولې ده. د انتخاباتي کمیشن ملکنډ څانګې او چارواکي ضیاءالرحمن مشال لیډو ته ویلي وزیر اعظم ته د مارچ په 20 د هغه د سکرتر د لارې 2 ځله خبر ورکړی و چې راشي او خپل سپیناوی وکړي. د سوات ضلع په مټا شانګوټه کې 2 تنه د ناموس په نامه وژل شوي دي. د مټې پولیس وایي چې شانګوټه کلی کې نور رحمان نوم یو تن په ډزو وشتي شوی او ورپسې خوا کې په یو کور دننه یوه ښځه وژل شوې ده. یادونه وړ ده چې په تېره لنډه موده کې په سوات کې 3 ښځې او 2 سړي د غیرت په نامه وژل شوي دي. سرکاري شمېرې ښایي چې په 13 کلونو کې په سوات کې د 8 ښځو په ګډون 70 کسان په ناموسي وژنو کې مړه شوي دي. د چین د بارنو چارو وزیر وانګ یی په کابل کې طالب چارواکو سره ملاقاتونه کړي او ورسره د سیمې په امنیت او اقتصادي چارو خبرې کړي دي. نوموړي پرون کابل ته په داسې حال کې سفر وکړ چې را روان ونه بیجینګ د افغانستان د ګاونډي هیوادونو د مشرانو د یوې غونډې کوربه دی. او لویدیځو متحدینو په یو سرمشریز کې په روسیا نور بندیزونه عملي کړي او ژمنه کړې ده چې یوکرین ته به نور پوځي او بشري مرستې لیږي. دا غونډې مرام د روسیې د پوځي یرغل په جواب کې یو متفقه عکس العمل مخې ته راوړلو.
لند خبرونه مو د شاهین بنیری نوریده او سرازو یوې بلې موضوع ته. د یوکرین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی د نیټو لغړو وغوښتل چې یوکرین ته برید کوونکي وسلې ورکړي. زیلنسکی وویل باید نور د ناټو غړي هیوادونه دا ونه وایي چې یوکرایني ځواکونه د نیټو په معیار برابر نه دي. د نیټو مشرانو د یوکرین په اړه په خپله فوق العاده غونډه کې پریکړه وکړه چې یوکرین ته به نورې دفاعي وسلې ورکړي. په دې اړه نور تفصیل په دې رپورت کې اورو.
پر اوکراین د روسیې د یغل د یوې میاشتې له پوره کېدو سره هم مهاله د ناټو د مشرانو په فوق العاده غونډه کې د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلنسکی له خپل هیواد سره د نامحدودو پوځي مرستو غوښتنه وکړه. زیلنسکی چې په بروکسل کې د ناټو سرمشریز ته د ویډیو کانفرنس له لارې وینا کوله وویل
موږ د خپلو خلکو او ښارونو د ژغورلو لپاره نامحدودې پوځي مرستې ته اړتیا لرو. حماس چې روسیا زموږ خلاف په نامحدود ډول له وسلو کار اخلي
د اوکراین ولسمشر د ناټو مشرانو ته په خطاب کې وویل د روسیې په وړاندې له مقاومت وروسته نور هیڅکله ونه وایست چې د اوکراین پوځ د ناټو په معیار برابر نه دی. ښاغلی زیلنسکی د اروپا له مشرانو په دې مننه وکړه چې اوکراین ته یې وسلې ولېږلې خو په عین حال کې د تهاجمي وسلو غوښتنه وکړه. ویویل زموږ سره د روسیې د حملو او د روسیې د اشغال په وړاندې مرسته وکړئ. د ناټو له سرمشریز وروسته د دې تړون سرمنشي یانس ستولتنبرګ وویل د تړون ټولو مشرانو د ښاغلي زیلنسکی خبرې په غور واورېدې. د زیاته کړه
Allies agreed that we must also increase our support for other partners at risk.
نن د ناتو مشرانو موافقه وکړه چې د ځان د دفاع لاساسي حق سره د مرستې لپاره د اوکراین نور ملاتړ وکړي. متحدان همدارز په ډیرو فوجي تجهیزاتو اوکراین سمبالوي لکه په ټانک ضد او هوایی مدافع سیستمونو او بې پیلوټ الوتکو چې ډېرې اغیزمنې ثابت شوې دي.
درجاف بالتی پولش څه توچ
د ناټو سرمنشي په عین حال کې هیله څرګنده کړه چې د ناټو ډیرش غړي به د رومانیا، بلغاریا، هنګریا او سلواکیا په شمول د ختیځ اروپا په هیوادونو کې د خپل حضور له پیاوړتیا سره موافقه وکړي. د همداراز ویل چې د تړون مشرانو د دې پخلی وکړ چې د ناټو دروازې به د واشنگټن د تړون د 10مې مادې پر اساس پرانیستې وي. دا ماده د ناټو پراختیا یو تاریخي بری بولي.
دا مشال تر څنګه وسه دا سحر لنه هو دا ما خام تر شپغو
تا تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو د چین د بهرنیو چارو وزیر د پاکستان له دوه ورځنی سفر او هند ته تر تګ مخکې پرون ناسا په کابل ته ولاړ او د طالبانو د رئیس الوزرا لمرستیال ملا عبدالغنی برادر د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متکی او د کورنیو چارو وزارت سرپرست سراج الدین حقانی سره ملاقاتونه وکړل. د سیاسي چارو کتونکو وایي چین له افغانستانه د ایغور بلتون غوښتونکو له کبله اندېښنه لري، خو طالبانو د چین د بهرنیو چارو وزیر ته ډاډ ورک چې خاوره به د بل چا پر ضد هیڅ کله نه کارول کیږي. په دې اړه نور تفصیل په دې رپورت کې و.
په افغانستان کې د طالبانو حکومت وایي چې دوی د چین د بهرنیو چارو وزیر ته ډاډ ورکړ چې د افغانستان له خاورې به دغه هیواد ته هیڅ راز خطر نه پیښیږي. چین له ډېره وخته اندېښنه لري چې ایغور بلتون غوښتونکي به د افغانستان له وضعیته په استفادې چین ته واوړي. د ملا برادر د دفتر په یوه خبر پاڼه کې بې له دې چې د ایغورانو نوم یاد شي ویل شوي چې د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګی ته د هغو ټولو اندېښنو په اړه ډاډ ورکړل شو چې دا هیواد فکر کوي ممکن د افغانستان له خاورې ورته پیښ شي. د سیاسي چارو کارپوه نجیب آزاد وایي د طالبانو تر واک لاندې افغانستان څخه چینایان ګواښ احساسوي. د په عین حال کې د چین او طالبانو اړیکې اوسنۍ نه بلکې پخوانۍ وبللې.
هغه غواړي د طالبانو سره اړیکې ولري، په ځانګړي توګه هغه ګواښ چې طالبان د خوا ځینې هیوادونه احساسوي، یا هغه نړیوال ګواښ یا هغه نړیوال تهدید باندې چې طالبان مشروع دی هغو څخه د ژغورنې لپاره، او تر دې وړاندې هم چې طالبان واک ته راشي چینایانو د طالبانو سره خورا ژورې اړیکې درلودې. طالبانو پلاوی چین ته ولاړی دی، چین د بهرنیو چارو وزیر یې خورا تود هرکلی وکړ.
ټاکل شوی دی چې چین راتلونکې اونۍ د افغانستان د ګاونډیو د کنفرانس کوربه وي. په دې کانفرنس کې به په دې خبرې وشي چې د طالبانو تر واک لاندې افغانستان سره په څه ډول مرسته وشي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویندوی عبدالقهار بلخی پر خپل ټویټر پاڼه کښلی چې د چین د بهرنیو چارو وزیر له امیر خان متقی سره د وچې میوې د صادرولو، سوداګرو ته د ویزې د ورکړې، د قانونو د استخراج او همداراست د چین د یو سړک او کمربند پروژې په اړه خبرې وکړې. د چین د بهرنیو چارو وزیر د طالبانو له کورنیو چارو وزیر سراج الدین حقانی سره هم وکتل. هغه څوک چې د امریکا له لوري په تور لیست کې شامل او پر سر جایزه ایښودل شوی ده. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې سراج الدین حقانی د چین د بهرنیو چارو وزیر ته وویل چې په افغانستان کې امن د چین او سیمې لپاره امن دی. د ډاډ ورکړ چې د طالبانو حکومت د دوحې تړون ته ژمن دی چې افغانستان به چاته تهدید نه وي.
د ځوانانو ژغ خبرونه کې د ځوانانو پر لاسته راوړنو، ستونزو او وړاندیزونو خبرې کوو.
څنګه ټیبل ټینس، بیډمنټن، دنیا سره یوځای چلیدلو لپاره موږ دا هر څه پکار دي.
په دې خبرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک، ټویټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې له تاسو ځوانانو سره تاسو پر فعالیتونو هم غږیږو.
د اسرار العالم مومند یو ساته خبرونه په ژوندۍ بڼه د جمعې په ورځ د مازیګر په 4 بجې او په تکراری بڼه د اتوار په ورځ د مازیګر په 3:30 او د سه شنبه په ورځ د غرمې په 1:30 بجې اوریدل شي.
اوریدونکو، د ملګرو ملتونو د خوراک نړیوالې ادارې چارواکو ویلي چې په باړه او تیرا کې فوډ فار ورک یا د کار په بدل کې وګړو ته د خوړو ورکولو او کیش فار ورک یعنی د کار په بدل کې د نغدو پیسو د ورکولو پروژې پیل کړې دي. دوی وایي چې دې پروژو لاندې به ولسی وګړي خپل ځانونو لپاره کوسي او لارې رغوي او په بدل کې به ورته خواړه او یا معاوضه ملاوي کړي. د دغو سیمو فعالانو ویلي چې دا پروژې ګټورې دي، خو په کار د چې حکومت هم د دوی په سیمو کې دغه راز پرمختیایي کارونه ترسره کړي او د خلکو محرومیان ختم کړي. په دې اړه نور تفصیل د سیمینار د مشال لیډو خبریال فرهاد شنواری راکوي.
د ملګرو ملتونو د خوراک نړیوالې ادارې لخوا د خیبر په متاثر شو سیمو کې د کار په بدل کې ولسی وګړو ته د خوړو ورکولو او د کار په بدل کې نغدو معاوضو ورکولو پروژې پیل شوي. د دغې ادارې چارواکي وایي چې دې سره به هلته ځایي وګړي خپل کلي کوسۍ او پټي هم جوړوي او په دې بدل کې به خواړه او نغدې مرستې هم ترلاسه کوي. د خوراک نړیوالې ادارې د دغو پروژو مشر افسر توصیف خان مشال ریډیو ته وایي چې دغه خواړه او مرستې په هغو سیمو کې ویشي چې چرته نه خلک کډوال شوي وو او اوس بیرته ورستانه شوي.
فوډ فار ورک مینلی چې دی نو دا په هغه ایریا کې دی کوم کې چې اوس ریټرن کېږي لګیا دي که نه تقریبا 37-38 ویلیجز دی په خلک ګورو هغوی باندې به چې کوم دی د هغوی لارې کوڅې د هغوی واټر چینلز د هغوی مطلب نو داسې کمیول چې کوم انفراسټرکچر دی هغه به پې ټیک کوو او هغوی په بدله کې به ورته مونږ فوډ ورکوو ټیک دی جی 80 کېجی سمتنګ داسې دغه دی فلاور دی دال دی او سالټ دی که نه فوډ سلوپ تر مستک پوری سے کمی ویلیجز دی آگے کی تقریباً 40 پلس ویلیجز دی نو پاگے کی بمون کیش فار ورک ایکٹیویٹیز کو کیش فار کو کیش دا سی دے چی 7500 پر سائیکل دی سائیکل مطلب دائی چی دا 12 ڈیز سی کمی یو سائیکل دی تا مونگو یو نو ہر یو پارٹیسپین 12 ڈیز کار کئی او پاگے پا بدلا کی بودی تا مونگا کیش فار کو اومدہ سی سی کم دے 12 ڈیز کار پا فوٹ کم دے
د باڑی یو فعال او خدمت خلق کمیټه مشر ترابلی پردی د دغو پروژو په اړه وویل
پخپلې لوکا کې به یو بیروزګور سړی پخپلې لوکا کې خپل دی لوکي د کلی د وطن کور به وکی و دغه په بدله کې بدلا پیسې ملويږي هفتوار کې دا ډېر زوت پسماندای لوکي دی حکومت ادارو رسایي ال ډېر کم د ترکه په بنیاد باندې داسې پروژټونو ضرورت ته په لوکا کې په وطن کې سرا چې کومه حکومتي ادارې دي دغه نه هم د خوښکو چې هلته تعلیمي ادارې نشته دی هلته د صحت مرکزونه نشته دی هلته د بنیادی انفراسټرکچر چې کوم دی هغه نشته دی نو په کور دی چې هغه عوام هم د پاکستان بشندګان دي او ډېر په تکلیفونو کې وخت تیروي نو په کور دی چې هغه هم سهولتونه ملو شي
د خیبر انتظامی چارواکي وایي چې په متاثره شو سیمو باړه او تیرا کې د بیا بحاله کارونه روان دي او ځینې نادولتي ادارو ته هم پکې اجازه ورکړل شوې چې د خلکو مرسته وکړي خو حکومت هلته په کالنی پرمختیایي پروګرامونو کې د بیا بحالۍ سکیمونه شامل کړي د قدرتي افتونو د نظم صوبایي ادارې پی ډی ایم ویلي چې باډې نه په 2000 کې د بدامنۍ او جګړو له امله خوښه شپږ اتیا زره رجسټر کورنۍ پیښورو جلوزو کیمپ ته کډه شوې وې چې اوس پکې زیاتره بیرته ستنې شوې فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر
درنا پلور
قبائلی
ضلع کے د جنکو تعلیمی شرح اغیتا د ورپیخو مشکلاتو او د سکولونو صورتحال پاړه لست کوونکو استادانو د سیمې مشرانو او چارواکو سره خبرې کوو خبرونه تاسو د دوشنبه یا ګل پاورز پاوکام 3 بجې او د سې شنبه یا نه پاورز پدرینی مو بجو لمشال ریډیو او ری دیشې
اوریدونکو د پاکستان مرکزی حکومت د بلوچستان په چاغي کې د سرو او سپینو زرو د پروژې ریکوډک تړون د یوې بهرنۍ کمپنۍ سره کړی دی چې لامل به د دې پروژې 50% ګټه بهرنۍ کمپنۍ او 50% ګټه پاکستان ته پاتې کیږي او په هغه کې به 25% برخه بلوچستان ته ورکول کیږي په دې تړون په بلوچستان کې د ژوند د بیلابیلو برخو له لوري ګډ وډ عکس العمل مخې ته راغلی دی تفصیل یې د ایوب ترین په دې رپورټ کې اورو
د پاکستان مرکزی حکومت د یوې بارانی شبکې اوربریک ګولډ کمپنۍ سره یو تړون لاسلیک کړی دی د کوم له مخې چې به دغه کمپنۍ د بلوچستان په لویدیځ کې د افغانستان او ایران او پل ته څیرمه د چاغي په سیمه کې د سرو او سپینو زرو پر پروژې ریکوډک باندې کار پیل کوي او د دې څخه راوتلي د سرو او سپینو زرو 50% برخه به یاد شوې کمپنۍ اخلي او 50% برخه به پاکستان ته ورکوي په کوم کې چې د بلوچستان حصه 25% ټاکل شوی ده که څه هم تر دم ګړی پورې د حکومت له لوري د دې تړون نور جزئیات نه دي ښکاره سوي، خو پر دې باندې په بلوچستان کې د ژوند د بېلابېلو برخو له لوري ګډوډ عکس العمل را ښکاره سوی دی. په دې ترڅ کې د مشال ریډیو سره په خبرو کې د بلوچ ملت پال ډلې نېشنل پارټي مرستیال مشر ډاکټر اسحاق بلوچ وویل چې حکومت د دې تړون ټول جزئیات د ولس و مخې ته را ښکاره کړي.
دې د معاهده کړې دي تر اوسه د دې خد و خال د دې حقیقت مجتندي معلوم مجد اگریمنٹ کھڑے دے معاہدہ کھڑے دے دا اوپن کا دا خلق تا معلوم کا پریس بریفنگ ورک کا میڈیا تا معلوم کا چی وئی کم شرائط باندھ دے کھڑے دے دے وئی چی وئی 50% چی دے اگا اس معاہدہ کھڑے دے واپس اگا کمپنیاں نو سرا چی دے تا پیسے ہم ورک کئی اگے بعد دے تا 50% ورک کئی بیا دے ہم چی دے دیر مبہم یو خبر ادا چی وئی 50% بیا پاکستان غدی 25% فیڈرل غدی 25% صوبے غدی لیکن اس ما یقین نستا چې دا سی اوس چې پیسې موافق ور کوي به 25% بلوچستان ته ور کوي دا ګر سره ناممکنه ده د دې خد خال ګر سره نه دی معلوم.
بل بل ته ډېرې خلک په دې باور دي چې د دې نیمه تړون څخه به په صوبه کې د روزګار نوې زمينه پیدا شي. په دې ترڅ کې د تعلیم او کار په نظر بړي سی وای ک په سمه توګه د دې پروژې څخه ګټه پورته کړل سي نو یقینا هیواد به د ترقۍ او خوشحالۍ په لور روان سي.
80% از مصیبت کم از کم ورکی 10% دی مرکز ته ولاړ سی نو دا زموږ د صوبې په معیشت په اقتصاد د خلکو په ژوند باندې بیا یو ډېر اثر اچولی سی او زموږ په دې وطن کې د غربت د پسماندګۍ د جهالت خاتمه کېدای سی. د غرم نه چې زموږ د وطن نور قدرتي معدنیاتي وسایل دي دغه که زموږ د ولس په ګټه استعمال سی موږ د جهان د یوې روپۍ چاته بلکې زموږ خاورې زموږ وطن دې ته رسیدای سی چې موږ د دنیا د غریب خلکو کومک کولای سو. نه چې موږ په کوم حالت دغه حالت زموږ په یو ډېر ترقیافته دنیا بدلېدای سي. موږ اوس د خیرات غوښتونکي یو بیا موږ خیرات ورکوونکي شاملېږو. نن موږ یوې ګولۍ ډوډۍ ته زموږ خلک حیران دي.
خو په بلوچستان اسمبلی کې د حزب اختلاف سره تړاو لرونکي د پښتونخوا ملي عوامي ګوند غړي نصر لازیر هم د اوسني تړون په اړه شک ښکاره کړي او وایي چې حکومت هر څه د ولس و مخې ته ښکاره کړي.
کوډه چې دا د دنیا د لویو د سونه او د تانبه ذخایر دی دلتا او دا د کربونو ډالرو ذخایر دلتا موجود دی. د دې معاهده چې وسوا په دې باندې د صوبې خلق د شک په نظر ګوري ولی چې دا معاهده په کار دا و چې دا اوپن لیسوي و د ټول لوکات چې دی هغه اوپن سي د خلکو مختراسي د دې صوبې د ولسونو ملکیت دی. خو حکومت پرون بروز اجلاس کړی دی هنګامه د کابینه بیا په اسلام آباد کې د دې تقریب وسو د دې معاهده باندې دستخط وسو لیکن معاهده ښکارا سوی نه ده.
لیکن د بلوچستان سره تړاو لرونکي د پاکستان د وکیلانو د اتحادیې مرستیال مشر منیر کاکړ ایډوکیټ و دې تړون ته هرکلی کړی او ویلی دی په کار دی چې د سرو او سپینو زرو د سپا کول لپاره کارخانه هم په بلوچستان کې ولګیږي.
ظاهري تور شرکم دوی شیر ښکارا کوي چې 50% به د ګورنمنټ بلوچستان یو 50% د ګورنمنټ پاکستان دی 50% چې د کمپنی غدي نو دا ما خد زاړه چې مایده سوي هغه په دغه کنډیشنز کې نه و د بلوچستان ګورنمنټ شیرز دونی قدر ډیټرماین نو نو دا اوس نه کې مایده په دانیږي کنډیشنز باندې یا دا کم شیرز یې ښکار کړی زما په حساب باندې خدا شه دغه دی ساينس دی حال به تاسو مزید دا چون کې هغه پلیمنریز ما په حساب باندې شیر ډیټرمینیشن سوي دي چې دا د شیرز پر بنیاد باندې به دا سټیک هولډرز اخی. خو په کار دا دي چې د دغه مایده بعد تر ګور د اول واره باید د رچ رپاینری د لته په بلوچستان کې یا په دغه ریکوډیک پالکه کې
فدی ترسک چې مکله د پاکستان د خبري اعلانو د اتحادیې د مشر شزاده ذوالفقار سره تماس ونیوي نو هغه راته وویل په کار دی چې د دې پروژې پر مهال د بلوچستان د اولس ګټ په پام کې ونیول شي.
که په دې کې ګورنمنت اف بلوچستان او د بلوچستان خلک کم انټرست دی دغه پروټیکټ دوی نو کی او هغه سپریم نه ګړي نو دا د بلوچستان حالات نن په حالات کې چې ډېر زیات چې دی دلته علیحدګي پسند فورسز هم ستا دلته لا ان آرډر ټریډ ډسټرب دی که دا دغه یي نو دا هغه ته تقویت ورکوي هغه پروپرګنډې ته هغه احساس محرومي ته تقویت ورکوي هغه نریټیو ته بیانیې ته چې دی ډېر تقویت ورکوي چې بلوچستان خلک چې دی د اسلام آباد خلک او وفاقي حکومت چې دی دغه ته د بلوچستان خلک په کار نه دي د هغه ریسورسز په کار دی نو دا به ډېر زیات خطرناک وي.
د دې خل مخه چې کله د مارچ په شلمه نیټه په اسلام آباد کې د چاغي څخه د سرو او سپینو زرو د راستلو په خاطر د پاکستان مرکزی حکومت او یوې بارني شبکې ترمنځ د ریکارډینګ تړون لاسلیک شو، نو هغه مهال د بلوچستان اعلی وزیر میر عبدالقدوس بزنجو ویلي وو چې د دې څخه به په صوبه کې د ترقی او خوشحالۍ نوې لارې خلاص شي.
تاریخی کام ہوگا اور ہم نے دس سال اپنے بلوچستان کے اور
د بلوچستان اعلی وزیر میر عبدالقدوس بزنجو وای چې دا یو تاریخي تړون دی او د دې څخه به صبح د ترقی او خوشحالی په یو نوي وخت کې داخله سي، ځکه چې موږ لاله مخه لس کاله ضایع کړي دي. د نوموړو په وینا چې د دې تړون وروسته به په بلوچستان کې د سرمایه‌کاري یا پانګې اچونې لپاره نورې لارې خلاص سي، او بیا په خاصه توګه په دې پروژه کې یوه لویه برخه و بلوچستان ته په ورکولو کې د وزیر اعظم او د فوج د مشر کردار د ستاینې وړ دی. دلته دا خبره د یادونې وړ ده چې د دې څخه لمخه د پاکستان مرکزی حکومت په کال 1993 کې د یوې بلې کمپنۍ سره د ریکارډینګ تړون کړی و، چا چې به په دې پروژه کې 240 میلیونه ډالره مصرف کاوه، خو د بلوچستان پخوانی حکومت په کال 2011 کې هغه تړون ختم کړی و چې له امله یو نړیوال عدالت پاکستان نږدې 6 ارب ډالر جرمانه کړی و، او د اوسني تړون له امله به هغه جرمانه هم ختم سي.
د مشال په نوم خبرونه دا اوریدونکو له خبرو
مبارکي وړاندې کوم.
په جوړونو کې د یو بل سره یو
دا دنیا دې ټوله شي بنگړي بنگړي.
غږیزو پیغامونو
زمانو کې امن دې مرته نه شرکولو
محبت خوش کارا کې ریارانو
نور نکي لمان یو غړې ته انتظار
او زمزمو جوړ خبرونه
و چربان دې
و غازی امان الله
مکه و بانی ستر کی رواډم.
اوس په دې واتس اپ شمیره هم پیغامونه ثبتول شي 00 403 63 6 4 9.
اوریدونکو ټاکل شوی چې د رواني مارچ میاش پر 1/3 د خیبر پختونخوا په 13 ضلعو کې بلدیاتي انتخاباتو شي. په دغه لړ کې په شمالي وزیرستان کې هم سیاسي حالې زلې تیز شوې دي. حکومت وایي چې د دې انتخاباتو لپاره تیاری مکمل کړی دي. د دې ټاکنو کاندیدانو هم خپل کمپاینونه تیز کړی دي. د دوی په وینا لومړی ځل دی چې دې ټاکنو ته د ځوانانو ترڅنګ یو شمیر میرمنې هم ولاړې دي. نور تفصیل د عمر وزیر ناور.
د الیکشن کمیشن میرام شاه دفتر تر مخه شمالي وزیرستان په درې ډویژنو میرام شاه رزمک او میر علي ویشل شوه، چې میرام شاه ډویژن د مایر څوکۍ لپاره ټول 28، رزمک 11 او میر علي کې 12 کاندیدان میدان ته وتلي. د نورو څوکۍ لپاره سلګونه کاندیدان برخه اخلي، چې په لومړي ځل د غلطه 301 خزینه کاندیدان هم د وړو څوکۍ لپاره په ټول ټاکنو کې برخه اخلي. شمالي وزیرستان کې ملي جمهوري غورځنګ یو مشر جمال داوړ مشال ریډیو ته وویل چې په لومړي ځل ځوانان په زیات شمیر کې په دغه ټول ټاکنو کې برخه اخلي.
ډېر زیات ځوانان په دې کې برخه اخلي. مونږ غوښتنه کوو چې دا انتخابات ډېر فری اینڈ فیر وشي، تر څو چې عوامو ته خپل دغه بشري حقوق د رایې د استعمال چې کوم حق دی دا په صحیح توګه د استعمال حق ورکړی شي، او داسې نمائندگان مخې ته راشي چې د دې الیکشن کوم مقصد دی، کوم مطلب یې دی، چې د کوم کلي کارونه او کومې د دې سره تړلې ستونزې دي چې دا په صحیح توګه ترسره شي او دام ورشي.
شمالي وزیرستان ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر دولت خان وائی چٹول 288 پولنگ اسٹیشن او 1475 پولنگ بوتھ ٹاکل شوی، مکمل تیاری نیول شوی. امنیت ٹنگ ساتل لپارا پولیسو او امنیتی ادارو گامونا پورتا کڑی. پا ہر اسٹیشن کے با پولیس گماری او کیمرے نصب شوی. مطمئن دی چٹول ٹاکنے شفاف او پرامن ترسرا کڑی. د جمعیت علماء اسلام فی شمالی وزیرستان یو مشر فرهاد حیدری مشال ریډیو ته وویل چې دا لومړی ځل دی چې په ګڼ شمیر کې ځوانان او هم میرمنې په ټول ټاکنو کې د مختلفو څوکۍ لپاره مخې ته راغلي.
دا ډېره ښه خبره ده چې دا شعور او دا ګهیر اغلله
زمین علاقے تا دے بلدیاتی ادارے ضرورت تا وہ انشاءاللہ انیس دا امید دا بسمانی وزنستان شہر سرہ تے کسی مرہ الیکشن شوئی دی تقریباً طول پورامن شوئی دی پنسبات پینے را پہ پاکستان یا دیکھے تھی کہ انیس دا الیکشن پا پورامن طریقہ بندے ہو سی کی ریگنگ نہ ہو سی تو تکیم زیر سے نیس خطرات ہوئے آگا میز برلومین خبر کرد کہ دیگے زیر سے دے داندلی بیا خطرات ہو چھ دیگے مخنوائی ہو سی
دا خیبر پشتونخوا پا اولا زیلو کے دا تیر کال دسمبر پنونا سمانیٹا ٹولٹا کا نشوے او پاتیا تلا زیلو کے دا مارچ پیو در شمانیٹا بلدیاتی ٹولٹا کنے کی جی چپا کے قبائلی زیلے ہم شاملی دی عمر وزیر مشال ریڈیو بنو
دا پاکستان پا اساسی قانون کی دا ملک وگڑو تا کم حقونا ورکل شوی او پر آغوی سا زمواری خیدی د انسان بنیادی بشری حقونه څه دي او هغه څنګه ترلاسه کیدای شي اولس په خپل حقونو خبرول د ریاست ذمہواری ده او کنه اولس په خپل حقونه په خپل ځان ته معلومل دا او د تورته نور موضوعات د مشال رادیو په اونیز خبرونه قانوني لار کې ل قانون پوهانو سره سیړو د خبرونه د هر دوشنبه په ورځ د مسپخین په 2:30 او د هر چهارشنبه په ورځ د مسپخین په پاوباندې 1 بجه بوریوال کاکړ تاسو وړاندې کوي.
مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو د ننګرهار اوسیدونکو شکایت کوي چې د بشری مرستو په لړ کې چې دوی ته د خوراک نړیوال سازمان لوري د بانک د ATM کارت ته د خوراکي توکو د رانیولو لپاره پیسې حواله شي ورسره په قراردادي مغازو یا سټورونو کې د توکو نرخونو باندې هم نظر وساتل شي. دوی د ننګرهار د خاروالۍ د چارواکو غواړي چې په قراردادي سټورونو کې د خپل نظارت زیات او د نرخونو د لوړوالي نور تفصیل په دې رپورت کې.
د افغانستان د نورو ولایتونو په سیر په ننګرهار کې هم د ډبلیو ای پی یا خوراک نړیوال سازمان لخوا د بشری مرستو په لړ کې لیوي سروې نو وروسته مستحقو کسانو ته په بانک کې د ای ټی ایم کارت جوړولو لپاره ټوکن ورکول کیږي. کله چې د بانک کارت ته پیسې حواله شي نو بیا کارت لرونکی کولی شي چې د حواله شوو پیسو په اندازه خوراکي توکي په قراردادي مغازو یا سټورونو کې واخلي. خو د ننګرهار اوسیدونکي وایي چې کله یې ای ټی ایم کارتونو ته له بانک پیسې حواله شي د یو شمیر قراردادي مغازو یا سټورونو مالکان پرې د خوراکي توکو نرخونه له بازاره ګران حسابوي. دوی له اړوندو ادارو وغوښتل چې له داسې مغازو سره دې قرارداد وکړي چې د خاروالۍ له نرخنامو سره سم خپل خوراکي توکي وپلوري او د خاروالۍ له مسؤولینو یې وغوښتل چې د قراردادي مغازو د سرغړونو پر وړاندې د جدي ګامونه پورته کړي. دوه تنو یې مشال راډیو سره په خبرو کې وویل.
زما نوم محمود دی د درنور اوسیدونکي. کله چې دا بانک ته پیسې داخلې شي او سټورونو ته حواله کېږي نو یکدم دا نرخونه لوړ شي. په نن باندې به مثال خبره په 2100 بوجۍ خو چې کله کا پیسې راشي په سهار لاړ شو په 2200 بوجۍ غوړي هم دغسې او دا نور خوراکي توکي ټول هم دغسې. زموږ د ښاروالۍ نه غوښتنه دا ده چې د دې باندې د سار وکړي او نظارت یې وکړي تر څو موږ ته خپل حق راکړي.
جنابات د ننګرهار اوسیدونکي موږ ته چې کله دغه د ډبلیو پی یا د خوراک نړیوال سازمان لخوا دغه د ای ټی ایم کارتونو ته پیسې حواله کېږي د چېمونږ هماغه مشخص وي اړوند سټورونو ته کله ځو دغه د توکو بیې بیخي لوړې دي باندې حسابوي. سپارښ شو کې دوی په خپله اندازه باندې لوړوالی راولي. زموږ غوښتنه دغه ده چې اول خو دې دغه اداره داسې سټورونو سره قرارداد وکړي چې د حساب نه کار واخلي. دغه غوښتنه هم د هیله ده چې چارواکي په دې برخه کې لاسته کار شي.
بل لور ته د ننګرهار ښاروالۍ مسؤولین ومني چې یو شمېر قراردادي مغازي یا سټورونه د ښاروالۍ له نرخنامو څخه سرغړونه کوي. د ښاروالۍ بیان بختی جان مراد مشال راډیو سره په خبرو کې وویل چې د ننګرهار ښاروالۍ منصوبینو د نرخنامو نه د سرغړونو په تور یو شمېر مغازي تړلي او جرمانه کړي دي.
څو ورځې وړاندې په دغه برخه کې او درې سټورونه چې د هغې نه شکایتونه شوي وو چې دوی اموال او توکي چې دي دا په لوړه قیمت د نرخنامې نه په لوړه بیه خرڅوي. موږ هغه ساحې ته لاړو، هغه سټورونه مهرولا کړل غلطه چې خلکو نش کوم اضافي پیسې اخستې وي هغه پیسې ما خلکو ته نه واخستې خلک را غوښتل شوی خاروالۍ ته د تضمین ترې نه واخستل شو زاری ترې نه واخستل شو هغوی هغه سټورونه بیرته خلاص کړل.
نوموړی زیاتوي هر څوک چې په کومې مغازه کې توکي پیری له سټور نه دي بیل اخلي که له نرخنامې نه پکې سرغړونه شوې وي د ننګرهار خاروالۍ دې په جریان کې واچوي دوی مکلف دي چې په دې برخه کې جدي ګامونه پورته کړي.
مشال ریډیو هر ورځ له سهار نهو د ماخام تر شپږو بجو پورې نه ساعته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ریډیو پر اپلیکیشن اوریدئ شئ.